دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1989 کال د قوس د میاشتې 28 ده چې د 2019 کال د دسمبر د میاشتې 13 کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
خلیزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره لیدلی دي او دواړو لوریو پر اوربند ټینګار کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې په 2019 کال کې څه باندې 400,000 کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي او د امریکا د استازو مجلس د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره عمومي رای ګیري کوي.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان حکومت وایي په تېره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې د 10 میلیونو زیات افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د بغلان په ډنډغوري سیمه کې یو 4 کلن ماشوم په پولیو اخته شوی.
دا ماشوم چې پکې په فالج باندې اخته شوی دی، د مخالفینو د کنټرول لاندې ساحه ده.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا هم لرو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې په 9 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پای ته رسیدلی دی او د نیویارک په شمول د امریکا په یو شمېر ښارونو کې د ټرمپ پر ضد مظاهرې وسوې. اوس په دې سات خبرونه احمد شکیب دوست او زه شفیع سردار تاسو وایو. دا هم خبرونه. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال دورانی وزیر امریکا ژغ ته وویل چې زلمی خلیلزاد نن چهارشنبه په ارګ کې د جمهور رئیس غنی سره کتلی دی. د جمهور رئیس غنی ویان صدیق صدیقی ټویټ کړی چې زلمی خلیلزاد په دغه لیدنه کې د جمهور رئیس غنی ته په دوحا او اسلام آباد کې د سولې په تړاو د خپلو وروستیو ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړی دی. صدیقی وویل
در دیدار آقای خلیلزاد
په دې کتنه کې ښاغلی خلیلزاد قطر او اسلام آباد ته د خپلو وروستیو سفرونو او کتنو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د نن د خبرو اصلي محور د مذاکرې لپاره د اوربند څرنګوالی او د طالبانو د باندنیو پټنځایونو موضوع وه. په دې کتنه کې ولسمشر د طالبانو د تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه.
دواړو خواوو تمه ښودلې چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره لومړی باید اوربند وسي. خلیلزاد پر داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته یو ځل بیا سفر کړی چې په منځني ختیځ کې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز رپورټ ورکړی چې امریکایي هیئات له طالبانو څخه د 10 ورځني اوربند غوښتنه کړې ده.
د ایران یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ویلي دي چې هیواد یې افغانستان ته د داعش جنګیالیو د ورتګ له امله اندېښ علي شامخاني د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د سیمه ییزې امنیتي غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د سوریه او عراق په جګړو کې د داعش مات شوي غړي د افغانستان او سیمې د امنیت د خرابولو لپاره افغانستان ته ور روان دي. شامخاني ویلي دي چې د دغو امنیتي ستونزو ختمول د ټولو دنده ده. همدارنګ د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې افغان پوځیانو داعشیانو ته ماتې ورکړې ده. محب له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ او د افغان قواو په ملاتړ ټینګار کړی ده.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د 2019 کال له پیل څخه تر اوسه څه باندې 400,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت یو کانفرنس ته وویل چې د یادو کډوالو زیاته برخه له ایران او پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ښاغلی بلخی زیاته کړه،
افغانستان در حالتی
افغانستان په شدید ناامنۍ کې دی. لاوس هم افغانستان په زور سره له بیلابیل هیوادونو څخه د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو راتګ ته چمتو نه دی.
د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزیر د معلوماتو په اساس روان کال له اروپایي هیوادونو څخه هم 315 تنه افغان ته نور په زور افغانستان ته استول سوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وایي چې په 2000 میلادي کال کې 9.4 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي چې د اړمنو کسانو 55% ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې په میاشتو کې به د اټکل له مخې 14.28 میلیونه افغان وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ناورین سره مخامخ وي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري تر رسیدلی دی. په تخار، سرپل، جوزجان، بدخشان، فاریاب، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره سوې نه وه، د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په دغو ولایتونو کې د 1300 او 900 محلونو د رایو تفتیش او له سره شمیرلو ته اړتیا وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
از 7 ولایت با شماری و تفتیش تکمیل شده، از 4 ولایت
دا وو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. د څلورو ولایتونو نتایج د رایو د جنبندۍ مرکز ته رسیدلی دي او هلته ورباندې تطبیقات دوام لري.
د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو په وینا د اوو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې معلومات په دوه ورځو کې سیستم ته پورته کیږي او د کمیسیون دارالانشا د شنبې په ورځ په دې اړه خپل تحلیلي رپورټ له کمیشنرانو سره شریکوي او د کمیسیون مشرتابه د همدې رپورټ په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلانوي.
د کشمیر جامع جماعت چې د هند تر کې لاندې کشمیر کې د ځانګړو صلاحیتونو له سلبولو وروسته تړل شو، بیرته پرانستل شوی ده. دا جماعت د چهارشنبې په ورځ پرانستل شو. د کشمیر اوسیدونکي وایي چې دغه جامع جماعت په 14مې پیړۍ کې جوړ شوی او دا دویم ځل دی چې د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله تړل کیږي. هند څو میاشتې مخکې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر واکونه او صلاحیتونه ختم کړل. دغه کار د پاکستان او هند ترمنځ اختلافات زیات کړي دي او د دوی ترمنځ د جګړې امکان هم زیات کړی چې په ترڅ کې دا جماعت هم وتړل شو.
دا هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا د استازو مجلس نن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استهزاء کولو لپاره په عمومي غونډه کې رای ګیري کوي. پر جمهور رئیس تور پورې سوی چې له خپلو واکونو څخه یې ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د تحقیقاتو مخې نیولې ده. د خبر تفصیل له نظرانې یوسف زی څخه واوري.
خای چې د استازو مدو رای ګیري وکړي چې د هغو له مخې به ولسمشر ټرمپ په سنا کې د محاکمې او احتمالاً د وظیفې نه ګوښه کېدو سره مخ شي. د امریکا په نیویارک، لاس انجلس او یو شمیر نورو ښارونو کې مظاهره کوونکو د واک نه د ټرمپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د ولسمشر ټرمپ تورنولو او د هغې په اړه شواهد راټولولو او ګواهۍ ته د چارواکو راغوښتلو هیواد ویشلې دی، خو دا مظاهره کوونکي غواړي شواهد واوري. په داسې حال کې چې د کانګرس د استازو مجلس د رایګیرۍ په طرف اګرګولو د شاهدۍ ورکولو غونډې سیاسي موخې لري. په سنا کې محکومېدل احتمال نه لري ځکه د ټرمپ جمهوري غوښتونکي متحدین پکې اکثریت لري.
خبرونو ته دوام ورکوو. د فرانسې په مرکز پاریس او نورو ښارونو کې د سه شنبې په ورځ د عامه سکتور سلګونو زرو کارکوونکو مظاهره کړې ده. په دغو سیمو کې له 14 ورځو را په دې خوا د تقاعد د ملي سیستم د تنظیمولو په خاطر د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پلان پر ضد اعتراض دوام لري. د ولسمشر ماکرون په اصلاحي طرحه کې یوه مسله دا ده چې د تقاعد لپاره سن له 2 شپېتو کلونو نه 4 شپېتو کلونو ته زیات شوی ده. کارګرانو پر 100,000 کورونو برېښنا قطع کړې ده او د ایفل د څلي مامورین خپلو وظایفو ته حاضر شوي نه دي. د روغتون نو کارکونکي، وکیلان، خونکي او یشمیر نور کسان هم له مظاهره کوونکو سره یوځای شوي دي. د فرانسې د کورونیو چارو وزارت وایي چې په پاریس کې 650,000 کسانو لاریون کړی دی.
او په استرالیا کې نن هوا ډیره ګرمه ده او ممکن د تودوخه درجه نوره هم لوړه شي. د استرالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې په ټول هیواد کې د تودوخه درجه د سانتي ګراد په کچه 40.9 تل وړه شوې ده او د 2014 کال د 40.3 درجو ریکارډ یې مات کړی دی. د هوا پیژندنې ادارې چارواکو ویلي چې د هیواد په جنوب او مرکزي سیمو کې به د هوا درجه له نورمال حالت څخه واوړي او له اتو څخه تر 14 درجو به لوړه شي. نن چهارشنبې د هوا درجه د سانتي ګراد پکچه او تلویشت آشاریه و درجه ده. پس تلیا که یو زلبیا پا 1980 کال که ده تودوخ 15 آشاریه و درجه تا رسیده لیوه.
ده خبرونو پای
ده امریکا غاگ ده آشنا رادیو پا خپلو بیلو بیلو خبرونو که ده نره ده گرد گرد او ده افغانستان پا باب جامعه بیطرفه او معسق را پوکنه خبره ده امریکا غاگ ده آشنا رادیو خبرونه مهیروه. Thank you.
خمر نومو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. د ډسمبر 13مه د مهاجرونو نړیواله ورځ ده. افغان حکومت وایي په تېره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې د 10 میلیونو زیات افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه سوي دي، خو لا هم د 6.5 میلیونو څخه زیات افغانان په بهرنیو هیوادونو او په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې دېره دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي چې د 2002 او د 2013 میلادي کلونو ترمنځ موده کې له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه ټول 10 میلیونه 1,30,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ښاغلي بلخی د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې یوازې په تیرو 15 کلونو کې 4 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ورغلي دي. سید حسین علیمی بلخی ویل چې دغه شمیر سربیره د 2019 میلادي کال په تیرو 11 میاشتو کې 499,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي.
هنوز هم بیش از 6.5 میلیون تن
اوس هم د 6.5 میلیونو څخه زیات افغان کډوال له هیواد څخه بهر دي، چې زیات شمیر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي.
سکل د ایران څخه وروسته په زیات شمیر افغان کډوال له ترکیې څخه خپل هیواد ته تللي. اکثر ستانه شوي افغانان وایي چې له ترکیې څخه په زور خپل هیواد ته شړل شوي دي. پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل وروسته په میلیونونو افغان کډوال پاکستان او ایران ته لاړل، چې د هغوی زیات شمیر د 2001 میلادي کال وروسته د ملګرو ملتونو مهاجرینو لیک کمیشنرۍ د پروګرام له مخې افغانستان ته ستانه شول. خو په دغه هیواد کې په وروستیو کلونو کې د جګړو او ناامنیو د پراخېدو له امله په 100,000 نور افغانان چې ستانه شوي کډوال هم پکې شامل وو بېرته افغانستان څخه وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لیک کمیشنرۍ UNHCR د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه افغان کډوال په رسمي ډول د مهاجرو په توګه ژوند کوي. همداشان دا اداره وایي چې شاوخوا 2 میلیونه بېځای شوي افغانان دننه په افغانستان کې هم له خپلو مینو بهر ژوند کوي. خو د افغانستان د مهاجرینو او سړینوکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي تمه لري چې که د طالبان سره د امریکا د سولې روانې خبرې د یوې هوکړې سبب شي، نو زیات شمېر افغان کډوال به له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. هغه ویل دا وزارت د دغسې سړیدونکو افغانانو لپاره په یو پلان باندې کار کوي تر څو د سړیدونکو افغانانو لپاره د ستنېدلو شرایط برابر کړي.
با توجه به مذاکرات جاری صلح
په هیواد کې د سولې روانو خبرو ته په پاملرنې دا چې د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي، 2019 میلادي کال کې به موږ د مختلف هیوادونو څخه په لوړ شمیر د افغان مهاجرینو د ستنېدلو شاهدان واوسو، چې موږ د دې لوړ شمیر ستنېدونکو لپاره د سولې وروسته د ستنېدلو یو پلان په چمتواري باندې کار کوو چې ترتیبول یې په وروستي پړاوونو کې دي.
د مهاجرینو سنیدونکو چارو وزیر همداشان په افغانستان کې د مهاجرینو سنیدلو د بهیر د مدیریت لپاره د خپل حکومت پر یو شمېر پلانونو باندې هم خبرې وکړې او وی ویل چې افغان حکومت د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادو او ترکیې سره په خبرو بوخت دی تر څو په اجباري ډول افغانستان ته د افغانانو سنیدلو مخه ونیسي. ښاغلي بلخي له ټولو هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې سولې تر ټینګېدو دي د افغانانو کوربتوب ته دوام ورکړي. په روان 2019 میلادي کال کې شاوخوا 15,000 ستنه شوو افغانانو څخه څه باندې 4,000 له ایران او ترکیې څخه افغانستان ته د هغوی د خوښې پر خلاف ستانه شوي دي. همداشان د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت وایي چې د دې شمېر سربېره له اروپایي هیوادو څخه هم د روان میلادي کال په تیرو 11 میاشتو کې 1,320 افغانان افغانستان ته ستانه شوي، چې په دغه شمېر کې 916 یې د هغوی د خوښې پرته افغانستان ته شړل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 2.96 FM 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې په 2 ولایتونو کې رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پای ته رسیدلی دی او د 4 ولایتونو معلومات کابل ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د 3 انتخاباتي ډلو ادعا کړې چې حنیف دانشیار په غیر قانوني توګه د انتخاباتو د کمیسون د کمیشنر په توګه ټاکل شوی او د لوی څارندوالۍ څخه غوښتي چې نوموړی تر عدلي او تعقیب لاندې راولي. په دې باره کې د خبریال ممتاز بهیر رپورټ واوري.
په تخار، سرپل، جوزجان، بدخشان، فاریاب، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره شوې نه وه، د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په دغو ولایتونو کې د 1309 محلونو د رایو تفتیش او له سره شمیرلو ته اړتیا وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
از 7 ولایت با شماری تفتیش تکمیل شوه، از 4 ولایت
د وو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. د څلورو ولایتونو نتایج د رایو د جنبندۍ مرکز ته رسیدلی دي او هلته ورباندې تطبیقات دوام لري، او که هوا ښه وي د بدخشان او فاریاب ولایتونو به هم نن کابل ته ورسیږي.
اگر هوا خوب باشه امروز بخیر به کابل میرسه.
د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو پر وینا د وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې معلومات انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. خو له بلې خوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د انتخاباتي ډلو ادعا کړې چې د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنر حنیف دانشیار په دغه کمیسیون کې په غیر قانوني توګه غړیتوب ترلاسه کړی دی او د هغه په موجود اسنادو کې جعلکاري کړې او عمر یې له 15 کلونو څخه پورته ښودلی دی. دوی د چهارشنبې په ورځ په یوې ګډې عریضې کې د افغانستان له لوی څارنوالۍ څخه غوښتي. د انتخاباتي ډلې استازي نور رحمان اخلاقي چې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د عریضه لوستله وویل د ښاغلي دانشیار غړیتوب د انتخاباتو د قانون د 12مې مادې د لومړۍ فقرې د څلورم بند د همدې قانون د 14مې مادې د لومړۍ فقرې د چې د انتخاباتو د قانون په اساس نوموړی د کمیسیون د غړي په حیث دنده نشي ترسره کولی او د قانون خلاف له صلاحیت څخه کار اخلي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون کمیشنران د یوې شفافې پروسې له لارې د ټولو کاندیدانو، ګوندونو او مدني ټولنې په خوښه ټاکل شوي دي. د کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب وویل کله چې کاندیدانو دوی ته رایه ورکوله په هماغه وخت د ټولو کمیشنرانو تحصیلي او هویتي اسناد په دقت سره څیړل شوي دي.
هی مشکل خوب بود کې پاین ما قبل شش ما قبل ای موضوع
خبرې چې داستونزه 15 میاشتې مخکې مطرح شوی وای او له خلکو سره شریک شوی وای. په خوښینه سره په دې ډیر حساس وخت کې دا موضوع راپورته کیږي او تر سیاسي استفاده کیږي.
ازي استفاده سیاسي میشه.
همداشان د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ثبات او همپالنې
دا چې اوس د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړیو پایلو نتیجې ورځ په ورځ باندې پرانیزي کیدو کې دي، د ټولو ولایتونو بیا شمیرنه پای ته رسیدو کې ده. د ورکی د افغانستان خلکو ته دغه مغروز کړیو د دې مسلې تر شا لاس لري او دوی کوشش کوي چې د ټاکنو پروسه په یو ډول نه په یو ډول غوښمنه کی.
د انتخاباتو د کمیسیون کمشنر حنیف دانشیار تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د انتخاباتو په کمیسیون کې د ښاغلي دانشیار د غړیتوب په اړه د حقوقي ستونزو په داسې حال کې مطرح شوې ده چې دغه کمیسیون چارواکو ویلي چې راتلونکي اونۍ به د جمهوری ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو اعلان ته زمینه برابره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
لواکه په ناوړه ګټه اخستو او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي رسمن تورن سي. کدا سي وسي نتیجه به څه وي؟ په دې اړه پام وکړئ د سمیع الله جلالزی رپورت.
کای چې د استازو مجلس نن چهارشنبه د هغو دوو تورونو پر مادو رای گیری وکړي چې د هغو لپاره ولسمشر ترامپ په سنا کې له محاکمې او احتمالا له وظیفې نه ګوښه کېدو سره مخ شي.
No one should be allowed.
هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې د جمهوریت ریاست له قدرت څخه زموږ د ټاکنو د کمزوري کولو لپاره کار واخلي او یا هم په کمپاین کې درغلي وکړي. مهمه نه ده چې څوک دی او د کوم ګوند دی. موږ ټولو سوګند دې لپاره نه دی کړای چې د یو سیاسي ګوند دفاع وکړو، بلکې د امریکا د اساسي قانون د ساتلو لپاره مو سوګند کړای دی. دا زموږ تاریخي امتحان دی.
خو جمهوری غوښتون کې وایي تاریخ به د اقدام ته بل ډول وګوري.
There's no way this can or should be.
د دې امکان نشته چې دغه راز عمل مشروع وګڼل شي. په یقین سره نه دی، په یقین سره د امریکا د خلکو لخوا چې دا ناوړه سیاسي ننداره ګوري.
د امریکا په نیویارک، لاس انجلس او یو شمیر نور ښارونو کې مظاهره کوونکو له واک څخه د ترامپ د لری کېدو غوښتنه وکړه. ترامپ د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د اساسي قانون د تحقیقاتو له بهیر سره مخ کیږي.
دا یو دسیسه ده، د تورونو د لګولو ټول بهیر یو دسیسه ده. موږ سنا کې د لیدو په تمه یو. موږ حق نه لرو چې وکیلان او شاهدان راولو. موږ په مجلس کې د هیڅ شي حق نه لرو. دا ټول درواغ دي.
د ولسمشر ترامپ تورنولو او د هغوی په اړه د شواهدو راټولولو او ګواهۍ ته د چارواکو راغوښتلو هیواد ویشلی دی. خو دا مظاهره کوونکی غواړي شواهد ووري.
ترامپ د ټولو قانوني پروسو حق لري، هغه باید راشي او شهادت ورکړي.
آیا ترامپ د خپل دیموکراتسیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په هدف له اوکراین سره د امریکا د مرستو د ځنډېدو غواښکړی و؟
هغوی د اوکراین له ولسمشر سره زما یوه عالي ټلیفوني اړیکه واخیسته، یوه ډیره ښه اړیکه. تاسې پوهیږئ، هغوی هم پوهیږي په اړیکه کې هیڅ غلط شی ویل شوي نه و. غواړي د امریکا جمهور رئیس تورن کړي، دا شرم دی.
په داسې حال کې چې د کانګرس د استازو مجلس د رایګیري په طرف اقدام کوي، دا مظاهره کوونکي غواړي غږ یې واورېدل شي. څه باندې 40% امریکایان له ټرمپ سره موافق دي چې د تورونو لګولو د شاهدۍ ورکولو غونډې سیاسي موخې لري. په سنا کې محکومېدل احتمال نه لري، ځکه د ټرمپ جمهور غوښتونکي متحدین اکثریت دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
دا امریکا غږ آشنا راډیو ده. د دفاع وزارت د نظامی روغتونونو مسؤلین وایي چې په جنوب کې د نظامی قواو تلفات کم سوي او دوی اوس د ملکي خلکو درملنې ته خپل امکانات برابر کړي دي. د دفاع وزارت د روغتیایي چارو او د میرویس د حوزوي روغتون د مسؤلینو ترمنځ په یوه علمي کنفرانس کې د دفاع وزارت د صحیه چارو قومندان وویل چې د نظامی روغتونونو طبي ظرفیت ډیر لوړ سوی. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي چې لا هم په لویو ملکي او نظامی روغتونو کې د جنوب په ساتل لوړ شمېر ناروغان د نامنیو او جګړو ټپیان جوړي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون او د 215 اتل کلی اردو نظامی روغتون د جنوبي څلور ولایتونو په کاچه یوازنی دوه لوی نظامی او ملکی روغتونونه بلل کیږي. د دفاع وزارت لوري د طبي علمي کانفرنس پر مهال د جنوبي زون د نظامی روغتون رئیس ډګروال محمد صادق ورده ګویل چې دوی د طبي امکاناتو له پلوه د سیمې په کاچه لوړ طبي امکانات لري او د درملنې وړتیا یې ډیره لوړه ده. د زیاته کړې چې دا مهال د دوی ډیری ناروغان هغه ملکي کسان دي چې په ماینچاودونو او ځانمرګو بریدونو کې زخمیان شوي وي.
شفاخانه نظامی صحاوی قندهار با تمام امکانات معیاری که در سطح منطقه موجود است ما داریم و متخصصین برجسته در هر بخش خود داریم و هیچ واقعی نشده که ما به او عرضه خدمات صحی نتانسته باشیم کرده.
په ورته وخت کې د میرویس حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې لا هم دا روغتون د جنوب په سطح د ډیرو ناروغانو د درملنې مرکز دی. د نوموړي روغتون سرپرست ډاکټر انور الدین نور وایي چې د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې له نظامی ډاکټرانو سره په ډیرو برخو کې نږدې همکاري لري.
د میرویس روغتون 350 بستره په ثبت کې لري او عملا 640 بستره لري. د روان کال د شروع څخه د عقرب تر میاشتې تر پایه پورې موږ په اورتوپیدي کې 1825 مژور کیسونه درلودلي دي او 1400 مو مینور کیسونه یا کوچنی کیسونه درلودلی دي. او په عمومي جرایي کې مو 16,000 کیسونه چې په زمن کې 25,140 او پی ډي ناروغانو ته درملنه سوې.
د دفاع وزارت د صحیح برخې مسؤول جنرال عبدالرزاق سیاوش وایي چې په روغتیایي برخه کې د دفاع وزارت وړتیاوي ډېرې سوي دي او د دوی برخه په نوموړي وزارت کې وازنې څانګه ده چې هیڅ بهرنی مشاور نه لري. نوموړی په طبي برخه کې د افغان نظامی ډاکټرانو وړتیاوي د پاملرنې وړ ګڼي.
مشاور مسلکی امریکایی و جرمنی و فرانسوی نداریم، مخصوصا دستی اردو نداریم. چرا نداریم؟ به خاطر از این نداریم که اینا مطمئن شدن که ما از نظر مسلکی از خود کافی هستیم، یعنی خودکفا هستیم. ما هم استعداد داریم که زخمی های جنگ افغانستان تداعی بکنیم و این کلانترین افتخار است برای سی اردوی افغانستان.
د جنوب په سطحه د لویو دولتي روغتونونو د ظرفیتونو د معلومولو نننۍ کنفرانس پر داسې مهال جوړ سوی چې د روغتیا په برخه کې د زابل او روزګان ولایتونو په ګډون د جنوب د نږدې ټولو ولایتونو د اوسیدونکو نیوکه دا ده چې د نفوسو په مقایسه روغتیایي امکانات لږ ورکول سوي، ځکه خو د جګړې د قربانیانو په ګډون د دغو ولایتونو د ټولو ناروغانو تکیه د کندهار پر میرویس او د کلي اردو پر نظامي روغتون وي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا راډیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونو په پای کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیالی دورانی وزیر امریکا ژغ ته وویل چې زلمی خلیلزاد نن چهارشنبه په ارګ کې د جمهور رئیس غنی سره کتلی دی. د جمهور رئیس غنی ویان صدیقی ټویټ کړی چې زلمی خلیلزاد په دغه لیدنه کې د جمهور رئیس غنی ته په دوحه او اسلام آباد کې د سولې په تړاو د خپلو وروستیو ملاقاتونو په اړه معلومات ورکړي دي. د ایران یو لوړپوړی امنیتي چارواکی ویلي دی چې هیواد یې افغانستان ته د داعش جنګیالیو د ورتګ له امله اندېښنه لري. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په 2019 کال کې له پیل څخه تر اوسه څه باندې 400,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت یوه کنفرانس ته وویل چې د یادو کډوالو زیاته برخه له ایران او پاکستان څخه هیواد ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په 2006 میلادي کال کې 9.4 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په 9 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پای ته رسیدلی دی او د 4 ولایتونو معلومات کابل ته رسیدلی دي. د کشمیر جامع جومات چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د جنګړو صلاحیتونو سلبولو وروسته تړل سوی وه بیرته پرانستل سو. دا جومات د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 13 پرانستل سوی دی. د کشمیر اوسیدونکو وایي چې دغه جومات جامع جومات په 1950 کې جوړ سوی او دا دوهم ځل دی چې د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله تړل سوی دی. د امریکا د استازو مجلس نن د جمهور رئیس کې رای ګیری کوي. پر جمهور رئیس تور پورې سوی چې له خپلو واکونو څخه یې ناوړه استفاده کړې او د کانګریس د تحقیقاتو مخه یې نیولې ده. د فرانسې په مرکز پاریس او نورو ښارونو کې د سې شنبې په ورځ د عامه سکتور سلګونو زرو کارکوونکو مظاهره کړې ده. او په استرالیا کې نن هوا ډیره ګرمه ده او ممکن د تودوخ درجه نوره هم لوړه سي. د استرالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلې دي چې په ټول هیواد کې د تودوخ درجه د سانتیګراد په کچه 40.9 ته لوړه سوې ده او د 2014 کال د 40.3 درجو ریکارډ مات کړی دی. د هوا پیژندنې د ادارې چارواکو ویلي چې د هیواد په جنوب او مرکزي سیمو کې به د هوا درجه له نورمال حالت څخه واوړي او له 8 څخه تر 16 درجو به لوړه سي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. کولی سئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120219111 باندې زنګ ووهئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با اتفاق همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. انتظار میره که مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده ناوقت امروز روی اتهامات به خاطر استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی گیری کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده تازه‌ترین خبرهای افغانستان